په دوه همنی مې کې به د 25 دقیقې په باس کې صفی الله ستنکزای ستاسو کوربه وي. خلمړی لاند خبرونه. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پړه پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پایل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. جاپان د خوړو نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه. دبليو اف پی نن په یو بیان کې د جاپان د مرستې چې مخه د بیړنۍ خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارزواکۍ لمنځول او د خوندزیو د تغذیه د پروګرامونو پیاوړي کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو نه امني خځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له 3 میلیونه برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي اوفوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. 25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلام نو درناوی ز صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو او نیوز بحث 25 خو ته خراغلاس تویم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولی او ورسره د هغو ایثار او زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړي دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدي. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لا پسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې، په دې 25 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګ د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته 13 شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول، نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر داوس پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم. مېدا یو نیم ټکی ژبه
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغختل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نخت پاړه وویل
نو مرګ جوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګیږي چې مونږ کورونو کې پوری مونږ نشور پوری وته بازار او اوس یو لس دقیقه وشو چې فعلی ودرېده. الله د خیر که دستی سات خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري.
د کڅو هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روغتون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې د دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو لامله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندخ لامله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالره زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. ویم راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم دا تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 28 فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسې په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه یې پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، منځ کې پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بیګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولست هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو څه ګناه ده، د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کې چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي زموږ خلک څه شو،
چې هغه صحیح لب قیدی ولست به سوای د دوی سم مسولیتونه مشته ده ک نشته د روجې د میاشته وګورا دغه تشویش ته وګورا دوا پر لار کې زند دوا نه رسیږي سبزیان نه رسیږي میوه نه رسیږي تجارت خو زه سړی به وای چې نشته لګه به وخرم کما به وخرم نه به
یعنی پټوله کې د مایوسی یو فضا د مایوسی او خواشینی او فضا خبره ده
وو دا چې کوم بیمار دی بیمار بس کوي
صحیح مننه کوم خغلی شاید حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او د اوخت زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمی ته اعظمی د پاکستان چارواکي څه وایي خغلی شاید حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت څه دی تاسو تعقیب کړی چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغه څه چې په خوا کړی دي علتونه څه بلل کېده
مننه سنګزی صاحب لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دیاړه څنډې ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دیاړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خورسته اوس پښتني محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړته یعنی د صفر نقطې سره نږدې د طالبانو پولیسات ځواکونو نوی پوسټ او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفر نقطې ته ډیر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغه کار بند نکړ نو په خبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا د غلار وټړله خو تر دې مخکې عین هم دا کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپل خواته تاسیسات جوړي یا څه پوسټې جوړي نو د غلار بند کړل شوی دا او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي خو دلته د تشویش خبره دا ده چې د لار نن یو لسمه ورځ ده چې بند کړل شوی دا یعنی د فبروري پر 20مه د لار تړل شوی ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګندپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیدل کاتم کړی دی او تر هم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی خدا لار د مرکزی حکومت پوری تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنی چارو وزارت الته خبري وکي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سره ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدله یعنی خلاصېدله د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي یعنی د فبروري د 20مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 ځله لیدل کاته کړی دي خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلي دوی چې کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو او بل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی داسې مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي خدا رواني کیسې دي روان شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفر نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټې یا تاسیسات نسی جوړولای ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټې یا تاسیسات جوړي نه به بل غاړې ته جوړي یعنی هغه د صفر نقطې په حدود کې بعد هغه حدود وټاکل شي نو بیا به دا ستونزې نه وي
صحیح مننه ښاغلی شاید حسین کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته او ډیر به اوس خوسا شوي هم وي بله زما
مستاسو غږ راځي دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي خبره به د دې نه مخکې ویسو چې ولې وشي دا د دوانو طرف ته څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو چې صفري نقطې ته دغه مشکل و د دې په وجه ګیټ بند شو چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي
پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو نقصان تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري غونډو لس په تکلیف دی پورې غاړه او دې غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی نو نقصان اکړه مانی روجه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی نقصان نقصان دی معلومه ده چې لارې بندې شي سرحدات بند شي نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي هغه موټروانان ولاړ دي هغه تاجران لاس په لاس ناست دي داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی په هغې کې د جوالي کار خراب دی د موټروان کار خراب دی د تجار کار خراب دی د صنعت کار خراب دی نو ستانکزی صاحب روژه ده امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ خلک به هم پوهېږي
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې دا خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته
بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړې وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې
خپل ستانکزی صاحب د دې خپل خبرو په اول نقطه کې ما وویل چې یو سړی مسولیت واخلي نو زه به مو تلاړ شم افغان تجار به خو هڅه وکړي ګډه خونه به دی خو وسی وکړي مونږ ته لا څوک مخامخ شي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وخی یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو د تورخم کمی ساری وه د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومېږي هغوی لاړو څنګه وړاندې دي رو رو یې دواړو خپلو کې وویلې یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم خبرې لوبې ټوکې دي خبرې په دې تم پوهېږي زم پې پوهېږم او پورې غاړه سرحد نه خوان پې خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي وایان دې راشي اسلام آباد او کابل دې پې خبرې وکړي کنه اسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی هغه خاورې اچول دي ډزې کېږي د چا نقص دی بارود ورېږي د چا نقص دی غرض یې څه دی مقصد یې څه دی دا خلک یېرئ
صحیح
داسې څه خبره نشته دی ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي تکلیف را کړول کېږي د پولی نه پورې غاړه دې غاړه دونه دي دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي او که مسؤلیت نشي اغېسته بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوښي
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد متزلزله دی نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري
ستانکزی صاحب ما خو تاسو ته وړاندې خپله خبره وړاندې کړې چې نقصان او تاوان په دې باندې مونږ د حساب د ماشین سره راغلو په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو اختیارمند څوک دي چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی د دواړو ولسونو تاوان دی د تجارت تاوان دی دغلته نه اوس اموال چې کم دي دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي هغه به فروشات کېږي بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي نو ستانکزی صاحب کم غم به جاړو وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ دلته منځونه هم وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلې خپلو کې مونږ ناستر نه کړی، په خپلو کې خپل حل نه راوخلی، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
سیدا مننه کوم ښاغلی
شنګل صاحب، تو دواړه غاړې ته خپل پښتنه هم نشو کولی چې آیا ولی
بلی
نه د افغانستان او تاک کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د سوق کوي شي، لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې په
صحیح مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به م وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي د هغوی نظر څه دی، ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه څنګه زه تاسو ته څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي، یعنی د یو لوی تجارت څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللای شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي، لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاص د افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسم ورځ دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. نو چې کله دغه لار بندې سوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لارې ولاړې دي په دو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لارې په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لارې چې هغه بېرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اگر رستورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چړلو به یا د اوداسو بم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د بیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بل خو دغه دواړو خو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواد ته نسي اوښتلای، او که د هغه ځای راغلي دی دلته بند پاتې دي، هغه ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغیزمن شوی دی چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجارت هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې که څوم تجارت کیږي خو د حجم یې ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادینه پر لار کیږي یا د چمن او بلده
پر لار باندې. پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به هغه لارې ډېرې لري. مثلا یو نقشه راوتي وکړه د تورخم بدیله لار وي، نو هغه آن لکه څنګه چې تاسو یاد کړه دا څو نورو لارو باندې او هغه ډېر زیات تقریبا څو چند دا لار اوږدېدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم اوږدې او بل محدودیتونه هم دومره ډېر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان دی دغه سیمې خلکو پښتنو ته رسیدلی د دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی، او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیله په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه په تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولی وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.
گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی نصیب کی غریبی دا خفا کیگی گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی